تنو په دې او ساته خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ټاکل شوی سبا د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي. د ولسمشري او کاندید اشرف غنی احمد زیوی په نتایجو کې نور ځن نه مني او بل کاندید عبدالله عبدالله به ټینګار کوي چې پاکې او ناپاکې رایې چې بیلنی شي دې ته نتایج د منلو وړ نه دي. نور موضوعات هم سړو خو په سر کې له سید کمال شاه عارف څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د خبرونو سرچکی په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا دوشنبه اعلان سي. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره باید تخنیکي او سیاسي ټیمونه خپل منځي خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفینو له حضوره د سنگین ولسوالۍ د پاکول په هدف یې دې ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه استولي دي. او د سعودي عربستان په جنوب کې د و مشکوکو وسلوالو ځانونو پورې چاودیدونکو توکو ته چاودنه وکړه. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې ټاکل شوی د افغانستان د ولسمشری د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا دوشنبه اعلان سي. د جمهور ریاست د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونه وایي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره باید تخنیکي او سیاسي ټیمونه خپل منځي خبرو ته دوام ورکړي. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د پاکو او ناپاکو رایو په بیلولو تاکید کوي، خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې دوی دغې غونډې او خبرې باید د دې سبب نه سي چې د انتخاباتو نتایج وځنډوي. د شنبې په ورځ د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په کابل کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل د لومړنیو نتایجو په اعلان کې نور ځنډ ورته د منلو نه دی. دی وایي زموږ ملي ګټو دا اجابوله چې موږ د لومړنیو نتایجو د اعلان له موقت ځنډ سره موافقه وکړو. د دوشنبه په ورځ چې د سرطان 14مه ده د کمیسیون سره مو پرې موافقه کړې او دا ورځ زموږ له نظره د بدلون وړ نه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ژمنه کړې چې د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج به د چنګاښ د میاشتې پر 14مه سبا دوشنبه اعلان کړي. د انتخاباتو د محلوي سره سم باید لومړني نتایج د چنګاښ په 14مه نیټه اعلان سي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویل چې د یو شمیر مرکزونو د رایو د بیا څېړنې لپاره د لومړني نتایج اعلان وځنډاوه. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د وسلوال مخالفینو له حضور نه د سنگین ولسوالۍ د پاکول په هدف یې دې ولسوالۍ ته نور اضافي ځواکونه استولي دي. د افغانستان د دفاع وزیر بسم الله محمدي تیر ورځ د سنگین ولسوالۍ څخه د لیدنې پر مهال ازادي راډیو ټول د دوی تصفیه عملیات دوام لري او د دې ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوالو لشتوالي پاک کړې دي.
عملیات تصفیه او پاکسازی خود ادامه میدیم.
دی وای زموږ برنامه دا ده چې موږ خپل پاکو او د تصفیه عملیات دوام ورکوو. د فعلا لپاره مو سنگین ولسوالۍ ته تازه د مسیر تیریسته ولیدې. همدا اوس چې ستاسو سره خبرې کوو د پولي اردو قمندان موږ ته ډاډ راکړ زموږ سرتیر رسیدلی دي هیلمن دی چې د پاکسازی عملیات ادامه ولري. خو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د ټولنیز شورا مشر وایي چې د دې ولسوالۍ زیاتې برخې اوس هم د وسلوال مخالفینو تر کنټرول لاندې دي چې ملکی خلک یې د ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي دوی اونۍ مخکې شاوخوا 800 وسلوال طالبانو لومړی د هلمند پر سنگین ولسوالۍ حمله وکړه، وروسته چې هغوی په سنگین ولسوالۍ کې له ماتې سره مخامخ شول د دې ولایت په مساکله نوزاد کجکي او مرجې ولسوالۍ باندې حمله وکړه. د ازادي راډیو د ځوان خبريال احمد زبیر ژمن چې د ورپیش ناروغي لامل د شمې پښپل د نړۍ سرګې پټ کړې د جنازې مراسم نن لاس بجه په سوشي بو کې تر سره کیږي. د مرحوم ژمن جنازه نن له غرمې مخکې له کابل څخه لوګر ولایت وړل کیږي او هلته په پلرني کلی کې خاورته سپارل کیږي. دوه ډیر شکلن احمد زبیر ژمن د سمودي رئیس د ورپیش ناروغي لامل د اسلام آباد په ورختون کې بستر او د شمې پښپل نه وخت وفات شو. د احمد زبیر ژمن ګنش مې همکارانو خبري ټولونو او د افغانستان د خبريالانو مرکز د جمن وفات یو لوی ځای بللې او د مرحوم کورنۍ ته د صبر غوښتنه کړې ده. د خوست والي عبدالجبار نعمي د ازادي راډیو د دې ځوان خبريال پر مړینې خپل خوښي څرګنده کړې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې احمد زبیر جمن یو پیاوړی مسلکي او پر وطن مین خبريال و. او نن د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایی ډالر او 50 افغانۍ اتیا پله، یو ایرو اته افغانۍ 40 پله، یو انګلیسي فونډ 90 افغانۍ او افله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 10 پله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ 60 پله، زر ایرانی تومان 18 افغانۍ 40 پله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 اتیا افغانۍ. بیا هم شراغلاست. د سعودي عربستان په جنوب کې دوه مشکوک وسلوالو ځانونه په چاودونکو موادو الوزه ولیدې. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه مهال ځانونه منفجر کړل چې امنیتي ځواکونه د هغوی د ځای په اړه خبر شول. سعودي چارواکي وایي دا ځان وژونکي په یو حکومتي ودانۍ کې پټ سوي وو. دا پیښه وروسته تر هغه کېږي چې یمن سره پر پوله په یوې حمله کې د سعودي عربستان څلور پولیسات سرتېري ووژل سول. د سعودي د کورنۍ چارو وزارت وایي دا دواړه وژل سوي د القاعده هغه شپږ کسیزې ډلې غړي وو چې د دې هېواد پر پولیساتو سرتېرو حمله کړې وه. د عراق د پوز ویاند وای د دې هېواد صدر اعظم د اردو د پولیس ځواکونو قمندان او د عراق د فدرالي پولیسو مشر له دندو لرې کړی دی. جنرال قاسم موسوی وای نور المالکی پرون د اسنادو په لاسلیک سره د پولیس ځواکونو قمندان جنرال علي غويدان او د فدرالي پولیسو مشر جنرال محسن الکعبي تقاوت ته سوق کړل. موسوی ویل چې دواړو د تقاوت د حقوق سره خپل دندې پرې شېدې. تر اوسه د دوی پر ځای نور کسان ان دی لاسوي. له دندو څخه د دې دوه چارواکو لیر کول د هغو بدلونونو یو برخه ده چې مالکی د عراق په امنیتي ځواکونو کې عملي کول غواړي. دا بدلونونه ورسله هغه راځي چې د راپورونو له مخې نږدې و د عراق امنیتي ځواکونه د داعش د سخت دریځ وسلوالو دی پراخ یرغل په وړاندې سقوط وکړي. د فلسطین لوی سرنوال وای د یو وجلسي فلسطینی ظلمکی په جسد د عدلي تیپ سیړنی شي چې نوموړی سوځول سوی دی. فلسطینیان وای چې اسرائیلي سختریزو د تنکی ځوان د درې اسرائیلي ځوانانو د غش په توګه وژلې دي. عبدالغنی او یووی پرنول چې د فلسطینی وجلسي ظلمي محمد ابو خدیر په سلو کې نوی بدن سوځول سوی دی. نوموړی وای د وجلسي په سلو کې لوګي څرګندوي چې هغه د سوځېدو پر مهال ژوندی و. د پولند په جنوب کې د یوې الوتکې د لویدو په پیښه کې یو لس کسان وژل سوي او یو تن ټپي سوی دی. د الوتکې چې پاراشو تستانې لژول الوتنې لږ وروسته نسکور سوه. د الوتکې د رالویدو د سبب په اړه څېړنې پیل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د جولای د میاشتې په اومه او اتمه نیټه سلووانیا او بلغاریا ته ځي. تمه ده چې لاروف په دې سفر کې د سوت سټریم په نوي په نوم د غازو د پایپ لاین د غزول په وړاندې په پروتو ستونزو خبري اترې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو هیلمن دی چې د دې پروژې هغه برخه جوړه او عملي کړي چې له بلغاریا څخه تیریږي. دا پروژه د بروکسل د هغو اندېښنو له کبله ځنډول سوی چې د غازو د دې پایپ لاین غزول د اروپایي ټولنې د انحصار ضد قوانینو سرغړاوی ونه اوسي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې ارجنټاین د سیفه په وړاندې په یو ګول بلجیم له لوبو وست او خپلې د دې لوبو سیم فاینل ته لار پیدا کړه. ګونزولو هیوګین د لوبي د لومړي نیمای په تمه د خخې د ارجنټاین د ټیم په ګټه ګول وهه. له 1990 میلادي کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې ارجنټاین توانیږي د فوټبال د نړیوال جام سیم فاینل ته ورسیږي. په یو بل لوبه کې هالند د فاینل ټیانو په هلو سره کاسټوریکا ته د درو پر وړاندې په څلور ګولونو ماته ورکړه. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. داخل شوې ده چې د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا اعلان شي. د بدلون او دوام د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی وای نور زند ورته د نتایجو په اعلان کې د منل وړ نه دی. او عبدالله عبدالله بیا ټینګار کوي چې کپا کې رای له پاکو جلا نشي دې ته نتایج د منل وړ نه دي. د خبرون په دوام کې دا هم وري چې د لوګر امنیتي چارواکي وي په ازري ولسوالۍ کې باید د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات ترسره شي.
ډېر عاجل ضرورت دی. زموږ مشرانو ته موږ دا پیشنهادونه کړي چې په منګلو په سپین ماجتو په دې ځای کې باید ټینګ عملیات باید وشي او پرسونل هلته زیات شي.
د نړۍ او کابل چاپ او ورځپاڼو ته کتنه لرو او د نورو رپورټونو سربیره په اوکراین کې د روانو تحولاتو حال هم درکو. او د همدې خبرونې په ترڅ کې د ازادي راډیو د ځوان وفات شوي همکار احمد زبر شمن ژوند ته کتنه هم لرو.
پنځه اویا کلن غلام صدیق وردګ مختره له ازادي راډیو سره په مرکه کې څو ځلې لسترګي اوښتو کړې او داسې انګیرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر
مخکخې ښځې او ژوند په شیبو کونیس پروګرامونه بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې اورئ. تاسو آزادی راډیو اورئ. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د دوم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج سبا دوشنبه اعلان شي. د بدلون او دوام د ټیم مشر اشرف غنی احمدزی پرون په کابل کې ویل نتایج باید د ژمنې سره سم اعلان شي او نور ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. نوموړي همدارنګه د خپل سیال عبدالله عبدالله سره د یو ائتلافي حکومت جوړول رد کړل. عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو همپالنې ټیم بیا وایي چې څو پاک رایې له ناپاکو نه وي بیلې شوي، دوی به هیڅ ډول نتایج ونه مني. اجمل اندی پړه رپورټ لري.
د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی د خپل سیال عبدالله عبدالله سره یو وار بیا د ائتلافي حکومت د جوړولو خبره رد کړه. نوموړي د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته په دې اړه شته واضح رد کړې. وی ویل خلک اندېښنه لري او پوښتنه کوي چې آیا کوم جوړجاړی مو کړی که نه. زموږ ځواب څرګند دی، موږ هیڅ ډول معامله نه ده کړې. اشرف غنی احمدزی زیاته کړه،
ما بر ائتلاف نه اومدی، ما بر خدمت اومدی.
اشرف غنی احمدزی وایي موږ د ائتلاف لپاره نه یو راغلي بلکې خدمت ته راغلي یو. اول باید ائتلاف تعریف کړو چې د ائتلاف معنی څه ده. د ځانګړو ګټو څخه دفاع کول او یا له ملي ګټو څخه دفاع کول. موږ له ملي ګټو څخه دفاع ته ژمن یو، له ملي یووالي، د قانون، له حاکمیت او د افغانستان له حاکمیت څخه دفاع کوو. نوموړي وار بیا ټینګار وکړ چې د غبرګولي د میاشتې پر 14 نیټه باید لومړني نتایج اعلان شي او نور ځنډې دوی ته د منلو نه دي. د انتخاباتو د مهالویش سره سم باید د دویم پړاو انتخاباتو لومړني نتایج د چنګاښ پر 14 نیټه اعلان شوي وای. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې وړاندې په کابل کې وویل چې د ځینو مرکزونو د رایو د بیا څېړنې له کبله به د ابتدایي نتایجو اعلان تر دوشنبې وسنډوي. له هغې وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو بیا ټینګار کړی چې د دوشنبې په ورځ به لومړني نتایج اعلان کړي. بلخوا د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او هم پالنې د انتخاباتي ټیم مرستیال محمد الله حیدري ویلي څو چې پاکې رایې له ناپاکو بیلې نه شي د لومړنیو نتایجو اعلان ورته د منلو وړ نه دی. ښاغلي حیدري د شنبې په ورځ وویل د دواړو انتخاباتي ډلو تخنیکي ټیمونه له نږدې کار کوي څو له دې بحران څخه د وتلو لاره ومومي.
مذاکرات جریان داره تا اینکه بتوانند در چارچوب یک برنامه مشخص
مذاکرات روان دي چې وتوانیږي د تخنیکي نظره د یو ځانګړي پروګرام په چوکاټ کې د څارونکو په موجودیت کې تقلب وڅېړي.
تر دې مخکې په کابل کې د اروپایي ټولنې انتخاباتي څارونکو مشر تایس برمن هم په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې د رای ورکولو زرګونه مرکزونه دویم ځلې څېړنې ته اړتیا لري. خو د دوی په ځواب کې د شنبې په ورځ اشرف غنی احمدزی وویل د اروپایي ټولنې څارونکي خپل سپارښتنې ملګرو ملتونو او د انتخاباتو کمیسیونونو ته سپارلی شي. د اشرف غنی په وینا دوی هم د انتخاباتو پر شفافیت او د کمیسیونونو پر مؤثریت ټینګار کوي. په عین حال کې دوه امریکایي سناتورانو جان مکین او لینسی ګراهم هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ولسمشرۍ د څوکۍ له دواړو کاندیدانو سره خپلې جلا جلا کتنې مثبتې ګڼلې. جان مکین په کابل کې خبریالانو ته ویل هیله مند دی چې د افغانستان د انتخاباتو جنجال به د دوشنبې تر ورځې هوار شي. جان مکین په عین حال کې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې انتخاباتي ناندرو ته د هواري لار ونه موندل شي په دې هیواد کې به سیاسي بحران رامنځته شي چې د افغانستان سره به د امریکا د متحده ایالاتو مرستې هم کمې کړي.
د لوګر ولایت چارواکي وایي په ازرې ولسوالۍ کې باید د وسلوالو مخالفانو د پټنځایونو د لمنځه وړلو لپاره پراخ تصفوي عملیات ترسره شي کنه نو مرکز کابل ته به هم ګواښ جوړ شي. د دې ولایت امنی قمندان عبدالحکیم اسحاقزی ویل تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړه کې تر 70 زیات وسلوال وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وي په ازرې ولسوالۍ کې دا مهال وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او د اړتیا په صورت کې به عملیات کوي. په دې اړه ناجیه صاحب رپورټ لري.
وروسته له هغې چې تېره اونۍ سلګونو وسلوالو مخالفانو د لوګر پر ازرې ولسوالۍ حمله وکړه، دا مهال د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چیرې دې ولسوالۍ ته جدي پام ونه شي ممکن د کابل په ګډون یو شمېر نور ولایتونه هم امنیتي ګواښونو سره مخامخ شي. د لوګر امنیه قمندان عبدالحکیم اسحاقزی وایي چې په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پراخ حضور ته په پام د پوځي عملیاتو ترسره کېدو ته جدي اړتیا شته.
ډېر عاجل ضرورت دی. زموږ مشرانو ته موږ دا پیشنهادونه کړي چې په منګلو په سپین ماجتو په دې ځایو کې باید ټینګ عملیات باید وشي او پرسونل هلته زیات شي تر څو چې ولسوالي وکولی شي د خطر خلاص.
د لوګر امنیه قومندان عبدالحکیم اسحقزی وایي تېره اونۍ نږدې 600 بهرنیو او کورنیو وسله والو پرله پسې ډول د لوګر پر ازرې ولسوالۍ پراخه حمله وکړه. د هغه په وینا په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسله والو مخالفانو ترمنځ له څو ورځو نښته وروسته 2 وسله وال ووژل شول او 36 نور ټپیان شول. ښاغلی اسحقزی وویل چې له وسله والو مخالفانو سره په دې نښته کې د ملي اردو او پولیسو لس سرتیري هم وژل شوي او ونور ټپیان دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ازرې ولسوالۍ کې د محل کوم امنیتي ګواښ نشته او د اړتیا په صورت کې به عملیات ترسره شي. نوموړي په دې اړه وویل
خوشبختانه چې یو شمېر عملیات ترسره شوي دي. کوم راپورونه چې نن سهار موږ ترلاسه کړل له شپېته څخه ډېرو وسله والو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې او دښمن ته درنه تلفات اوښتي دي او اوس مهال زمونږ قیدات هلته موجود دي. که چیرې اړتیا ولیدل شي نو عملیات به د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ترسره شي.
د لوګر چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید په ازرې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي خو وایي چې هلته باید زیات شمېر امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شي چې وتوانېږي د وسله والو طالبانو د فعالیتونو مخه ونیسي. د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې خواته پرته ده ستراتیژیک موقعیت لري. د یو شمېر کارپوهانو په وینا په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د پیل وروسته ګڼ شمېر وسله والو طالبانو په پرله پسې ډول لومړی د هلمند پر څو ولسوالیو او بیا د لوګر پر ازرې ولسوالۍ پراخې حملې وکړې.
واموریدل چې د افغانستان د لوګر ولایت مقامات وایي چې افغان ځواکونه باید په دې ولایت کې د وسله والو مخالفانو د تصفیه کولو لپاره پراخ عملیات ترسره کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
فهیمه عبد د کابل چاپ مطبوعات لوستي او د ورځپاڼو د ځینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل د تازه څرګندونو او د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی حمدزی د هغو څرګندونو په اړه مطالب لیکلي چې وایي د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځان نه مني. ویسا نه دولتي ورځپاڼې په یو مطلب کې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل له قوله لیکلي چې له افغانستانه د هغې د تیښتې په اړه خپاره شوي رپورټونه د ده پر وړاندې یوه دسیسه وه. ورځپاڼې لیکلي چې امرخیل وایي هغه ډلې چې د نوموړي پر وړاندې دسیسې جوړې کړې ډېر ژر به افشا شي. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ټینګار کړی چې پر هغه لګېدلي ټول تورونه باید د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا په دقت او بېطرفۍ وڅېړل شي او پایلې ملت سره شریک شي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼې بیا د جمهوري ریاست د کاندید اشرف غنی احمدزی په حواله لیکلي چې د ابتدایي پایلو په اعلان کې نور ځنډ دوی ته د منلو وړ نه دی. ورځپاڼې د ښاغلي احمدزی له خولې لیکلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د راتلونکي دوشنبه په ورځ د انتخاباتو د دوهم دورې ابتدایي پایلې اعلان کړي. دا ورځپاڼې په وینا اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رای اچونې د 1903 محلونو د رایو د بیا شمېرنې هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې نور باید د انتخاباتو د ابتدایي نتایجو اعلان ونه ځنډول شي. ټاکل شوی وه چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو لومړني نتایج اعلان شي خو د انتخاباتو کمیسیون وویل د 1903 محلونو رایې له سره شمېري او له همدې امله د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان دوشنبې ورځې ته ځنډوي. سرنوشت ورځپاڼې په یو بل مطلب کې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل له قوله لیکلي د نننه هیواد کې د هغه پر وړاندې د موجودو ګواښونو له امله مجبور شوی و چې بهر ته د درملنې لپاره ولاړ شي. د ورځپاڼې په وینا امرخیل ویلي بهر ته د هغه د تیښتې په اړه خپاره شوي رپورټونه د نوموړي پر وړاندې یوه دسیسه وه او ردوي یې. دنیا نه دولتي ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د ضیاءالحق امرخیل په حواله لیکلي باید ثابت شي چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم لخوا خپور شوی غږ د ده دی او که نه. د ورځپاڼې په خبره د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخواني مشر ویلي له پایله تر اوسه د دسیسو ښکار شوی او د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون یې غږ کړی چې هغه ته د منصوبو ټلیفوني خبرو دوسیه ژر تر ژره وڅېړي او پایلې یې له خلکو سره شریکې کړي.
و ولسی جرګې د لوړ زده کړو وزارت لخوا د کانکور د خپلواکې ادارې په نامه د یوې نوې ادارې د جوړولو موضوع له اوږدو بحثونو وروسته د جرګې د لوړ زده کړو فرهنګي چارو کمیسیون ته راجع کړه. د لوړ زده کړو وزارت په پام کې لري چې د دې وزارت له تشکیلاتو بهر د کانکور خپلواکه اداره جوړه کړي چې د کانکور امتحان پورې اړوند موضوعات ته په خپلواکه توګه رسیدګي وکړي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
که څه هم د کانکور د خپلواکې ادارې د جوړېدو طرحه د لوړو زده کړو وزارت لخوا په رسمي توګه ولسی جرګې ته نه ده سپارل شوې، خو د جرګې غړو پرې د شنبې په ورځ مخکې له مخکې بحثونه وکړل. د جرګې لسګونو غړو د لوړو زده کړو وزارت له تشکیلاتو بهر د کانکور د خپلواکې ادارې له جوړېدو سره مخالفت وکړ او هغه یې د هیواد په زیان وبلله. د ولسی جرګې دوه غړي عبیدالله رامین او سید حسین ناصری په دې اړه وایي:
اگر ما هر روز دیگم به این تعداد اضافه کرده بریم
که مونږ هر ورځ دا شمېرې زیاتې کړو، بودیجه ورته له کومې کېږي. د کانکور د خپلواکې ادارې په نامه له نوې ادارې سره مخالف یم. دا اداره د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې پاتې شي. مستقلې ادارې چې تر اوسه ایجاد شوي تل یې له قانون څخه فرار کړی او د ولسی جرګې نظارت پرې کم و.
د لوړو زده کړو وزارت غواړي چې د دې وزارت له تشکیلاتو بهر د کانکور خپلواکه اداره د دې لپاره جوړه کړي چې کانکور پورې مربوط ټول موضوعات همدغه اداره په شفافه توګه حل کړي. د کانکور د خپلواکې ادارې په اړه په جرګه کې تر اوږدو بحثونو وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پریکړه وکړه چې یاد موضوع باید لومړی د ولسی جرګې د لوړو زده کړو او فرهنګي چارو په کمیسیون کې له حکومتي چارواکو سره شریکه او بیا د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي. په همدې حال کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویاند عظیم نوربخش آزادي راډیو ته وویل: د کانکور د خپلواکې ادارې د جوړېدو طرحه په کانکور کې د شفافیت د رامنځته کولو په خاطر د دوی لخوا د مدني ټولنو په مرسته جوړه او د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته استول شوې ده.
سر از این موضوع تاکید میکنیم که باید یک کمیتی مستقل کانکور امتحانات کانکور ساخته شود تا این
مدیران مونگ پا دی موضوع تاکید کهو چه ده کانکور ده از مهین لپاره یوا مستقل کمیتا جوڑه شی. ده کمیتا با ده امتحان چاره هم پا خواه و شفاف توگه چیدی او هر دول ستونزو تباید ده حل مناسب لاره چاره مومی.
د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کانکور د خپلواکې ادارې د جوړېدو پر طرحې چې دوی ته لا نه ده استول شوی بحث کوي چې د لوړو زده کړو قانون له کلونو راهیسې په دغه جرګه کې بې برخلیکه پروت دی او یوازې د څو اختلافي کلمو په خاطر نه تصویبیږي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
تاسی زمون غک له ازادی رادیو او رای ازادی رادیو پا منزنه چپه 1200 نوی پا طول افغانستان او طول سیما که واره. دوستانو، لکه څرنګه مو چې د خبرونو په دوام کې اوریدلی، د ازادي راډیو د پښتو څانګې ایډیټر او تکړه خبریال احمد زبیر شمن د 22 کلنۍ په عمر کې د هغې ناروغۍ له امله چې د ورسره له څه مودې راهیسې لاسو ګرېوانو د شنبې په سهار له دې نړۍ سترګې پټې کړې، نن یې په کابل کې جنازې مراسم ترسره کیږي او ټاکل شوی چې له غرمې مخکې په لوګر کې خاورو ته وسپارل شي. د ځوان خبریال احمد زبیر شمن مړینه ازادي راډیو ته لویه او نه جبران کېدونکې ضایع ده. د هغه ژوند ته نسیم شفق په دې رپورټ کې کتنه کړې چې د مرحوم زبیر شمن په غږ پیلېږي.
50 غلام صدیق وردګ مخترې له ازادي راډیو سره په مرکې کې څو ځلې له سترګې اوښکې توی کړې او داسې انګېرله چې ګینې په ژوند کې د اختراعاتو او د دې قدر نه دی شوی.
دا د ازادي راډیو د ځوان خبریال د پښتو برخې د ایډیټر او پیاوړي لیکوال احمد زبیر ژمن غږ دی چې له ډیرو ارمانونو سره یې له دې فانی نړۍ نه سترګې پټې کړې. مرحوم احمد زبیر ژمن د شنبې په شپه 2 بجې د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې په یوه روغتون کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ. د ازادي راډیو مشر هاشم مهمند د احمد زبیر ژمن مړینه یوه لویه ضایعه وبلله.
دا داسې یوه لویه ضایعه ده زموږ دپاره چې موږ واقعا همدا اوس زه رښتیا ووایم زه پخپله ډېر حیران یم. ژمن صاحب ډېر ځوان و، ژمن صاحب ډېر بااستعداده و، ژمن صاحب ډېر یو وطنپاله شخصیت و، او د ده وفات په دغسې یو ځوانۍ کې زموږ دپاره یوه ډېره لویه ضایعه ده او موږ ټول ورباندې ډېر زیات خواشینې یو.
احمد زبیر جمن په 1928 میلادي کال کې یعنی د اوس نه 2 کاله مخکې د لوګر ولایت مرکز پورعلم پورې مربوط د پاتخه به شاهانی په کلي کې د نړۍ ته سترګې غړولې وې. مرحوم ژمن په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره پېښور ته مهاجر شو او ښوونځی هم تر 12 ټولګي پورې هلته ولوست. هغه د ښوونځي په دوران کې هم له ژورنالیزم او خبریالي سره مینه درلوده. احمد زبیر ژمن د کانکور له ازموینې وروسته د کابل پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی شو او په 1944 لمریز کال کې د دې پوهنځي د مطبوعاتو له څانګې فارغ شو. مرحوم ژمن د 2001 میلادي کال د جون په 14 نیټه په کابل کې له ازادي راډیو سره د خبریال په توګه کار پیل کړ او د 2013 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه د پښتو څانګې د ایډیټر په توګه وګمارل شو. د ازادي راډیو خبریالان خان محمد سین، ناجیه صافی او اسدالله لودین چې څو کلونه یې له مرحوم ژمن سره په یو دفتر کې کار کړی د هغه په اړه وایي:
د زبیر ژمن د مرګ خبر یو کلک گزارو چې نن په مونږ وشو. ژمن ښه دوست او په دوستۍ ډیر ښه پوهېده. ژمن په ځان باوري ژورنالیست او خپل کارونه تر ډیره حده په چپه خوله ترسره کول. کار سره یې مینه وه او ورځنۍ ژورنالیستیکي چارې به یې تر ډیره د دفتر له همکارانو سره شریکولې.
د هغه د مرګ د خبر په اورېدو سره ډیر غمجن یو. زه خپله شخصا له ژمن نه ډېرې خوږې خاطرې لرم او په هره برخه کې مې ترې ډېر شیان زده کړي.
احمد زبیر ژمن یو با حوصله انسان او په خپل مسلک کې رسېدلی شخصیت و. له همکارانو سره په راډیو کې د ده چلند د ملګرتیا په فضا کې و. همیشه به یې په شونډو مسکا وه، غوسه یې نه کوله. د ده کمی به زموږ لپاره په ژوند کې یو رنځ وي.
احمد زبیر ژمن په پښتو او دری سربیره په انګلیسی او اردو ژبو هم رواني خبرې کولې او د خبریالي ترڅنګ د کتابونو لیکلو او ژباړلو سره هم ډیره مینه درلوده. مرحوم ژمن له ازادي راډیو مخکې له یو شمېر نورو رسنیو سره هم کار کړی وو او لکه څنګه چې تخلص ژمن وو په خپل کار کې هم همداسې ژمن وو. زبیر ژمن واده کړی وو او د واده ثمره یې د مروې په نوم یوه 3 کلنه لور ده چې په دفتر کې به یې هم هر وخت ډیره یادوله. زبیر ژمن ډیر وطن پاله او د ملي افکارو خاوند وو او هر وخت یې د دې پلوي کوله چې باید ستونزې او مسایل د تفاهم او خبراترو له لارې حل شي. احمد زبیر ژمن له دې نړۍ نه ولاړ، خو موږ ټول په دې باور یو چې خاطرې به یې تل زموږ په ذهنونو کې پاتې وي. روح دې ښاد اوسي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1296 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې هیواد په ختیځ سلویانسک ښار کې د اوکراین بیرغ پورته کړ. د اوکراین د دفاع وزارت وایي چې روس پلوي بیلتون غوښتونکي له دې ښاره ایستل شوي دي. د روس پلو بیلتون غوښتونکو مشران بیا وایي چې دوی له ښاره وتلي خو ماته یې نه ده خوړلې. په دې اړه نور له اجمل ان څخه اورو.
اوکراینی ځواکونو د دې هیواد ملي بیرغ د سلویانسک په ښار کې د روسي پلو بیلتون غوښتونکو پر اصلي مرکز ته راولی. د اوکراین د دفاع وزیر والری هیلیتی پرون وویل چې دا مهال د اوکراین بیرغ د سلویانسک ښار په مرکزي ودانۍ رپیږي. دا وروسته له هغې ده چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د شپې لخوا د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې له دې ښار څخه روس پلوي بیلتون غوښتونکي وویستل. د اوکراین د دفاع او ملي امنیت د شورا ویاند اندری لایسنکو پرون په کیف ښار کې په یوه خبري غونډه کې وویل
چې سهارنی په نچی زاتوچنوو سلاویانسکا
دی وایي تیره شپه روسي پلوي بیلتون غوښتونکي چې د اوکراین ځواکونو تر سختو ډزو لاندې و مجبور شول چې له ښاره وتښتي. په نتیجه کې یو ټانک، دوه زغروال موټر او په تروریستانو پورې دوه نور تړلي وسایط ویجاړ شول. د روسیې د کورنیو چارو وزیر ارسینی واکوف هم ویلي چې روسي پلوي بیلتون غوښتونکي د سلویانسک له ښاره وتلي دي. د روسیې څلیر شپنوم خبري چینل رپورټ ورکړی چې وسلوال له سلویانسک ښار څخه په شا شوي او مرکزي د کراماتورسک ښار ته انتقال کړی دی. د پیلدون غوښتونکو مشرانو بیا ویلي چې دوی له ښاره وتلي خو ماتې نه ده خوړلې. له سلویانسک څخه د روس پلو بیلتون غوښتونکو ایستل د کیف لپاره لویه لاسته راوړنه بلل کیږي. د اوکراین مرکزي حکومت له تیرو درې میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د دې هیواد په ختیځ کې پر هغو سیمو بیرته واک ټینګ کړي چې روسي پلو بیلتون غوښتونکو لاندې کړي دي. سلویانسک یو له همدې سیمو او د روس پلو بیلتون غوښتونکو له مهمو مرکزونو څخه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.